السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو د سندرو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو په لنډه خبري برخه کې به دا ووري چې په افغانستان په امریکا کې پرون د افغانستان سفارت او دوه کنسولګری په رسمي ډول وتړل شوې او افغان ډیپلوماټانو دغه تاسیسات د څمودي لپاره امریکایي لوري ته وسپارل. دا څه ډول اقدام دی د چارو لیو کتونکو سره مرکه هم پرې لرو. خو په پیل کې دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. یو نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابره شول. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې کلنی ګډ راپور چې پرون خپور کړ ښیي چې د خبریالانو په وړاندې نه یوازې دا چې تاوتریخوالی زیات شوی بلکې اطلاع رسونه او رسنیز کارونه هم ډیر محدود شوي دي. طالبانو د دې راپور په اړه تازه خبرګون نه دی ښودلی. خوله دې وړاندې ویلي چې په اسلامي چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې لسګونه قلمه تاریخي او فرهنګي آثار له قاچاقبرو څخه نیول شوي دي. د طالبانو ولایتي ادارې پرون وویل چې امنیتي ځواکونو د یو څلوېښت قلمه تاریخي آثارو د قاچاق مخه نیولې او د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته یې سپارلې دي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ د رئیس قاري نور محمد حنیف په وینا په دې آثارو کې له زیړو سپینو زرو او نورو فلزونو جوړې پخوانۍ ګانې فلزی نیزې لمریو جوړې غاړکۍ او نور بیلابیل آثار شامل دي. د پاکستان حکومت پرون وویل چې د کورونا وبا له کبله لګول شوي ټول بندیزونه پای ته رسوي. بل ورته د پاکستان د بلوچستان ایالت حکومت وایي چې د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د بلوچستان په اړه په غونډه کې پریکړه شوې چې له وسلوالو مخالفو بلوچانو سره د خبرو اترو یو پلان جوړ شي. په ایران کې لبنده آزاد شوې دوه ایرانی الاصله بریتانوي میرمنې نازنین زاغری راتکلیف او انوشا آشوري بریتانیا ته ورسېده. د دوی د آزادېدو پر سر د ایران او بریتانیا چارواکو اوږدې خبرې وکړې او پر اوکراین د روسیې د یرغل 22 ورځو او د اوکراینی ځواک له سخت مقاومت وروسته داسې ښکاري چې دواړه خواوې د خبرو له لارې لومړنۍ موافقې ته نږدې شوې دي. کغواړی چې دا خبرونه په تفصیل ولولې زموږ وی پانی ته ورتللې شي ادرس دې ازادي رادیو ډاٹ کام. لکه څنګه چې د خبرونې په فایل کې درته وویل تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي رادیو د سندرو خبرونه اوري. خو په لنډه خبری برخه کې چې زه در سره يم دا اوري چې په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوې. په واشنگټن کې افغان ډیپلوماټانو پرون په یو لړ مراسمو کې د سفارت ودانی د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ته وسپارله. دغه سفارت یو پخوانی ډیپلوماټ هارون حکیمی د سفارت پر بندیدو خواشینه دی او وایي چې لزګونه زره امریکایي میشتي افغانان کنسولي خدماتو ته اړتیا لري چې د محل له دې خدماتو به برخې شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا حکومت په واشنگټن، نیویارک او لاس انجلس کې د افغانستان سفارت او کنسولګری بند کړی. خو په ملګرو ملتونو کې به د افغانستان د دایمي استازي دفتر چې په نیویارک کې دی لا هم فعال وي. په واشنگټن کې د افغان ډیپلوماټانو پرون غرمه سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاره. له دې سره نور نه په واشنگټن ډي سي کې افغان سفارت او نه په نیویارک او لاس انجلس کې کنسولګری افغانانو ته د پاسپورت د ورکولو په شمول خدمات وړاندې کولای سي. هارون حکیمی چې په خوا په واشنگټن کې د افغانستان په سفارت کې ډیپلوماټ وو د افغان سفارت پر بندیدو خوشنی و شو ده. وی ویل په خوا هم په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی وو او په امریکا کې د افغانستان په اړه د خبرو واک پاکستان ته په لاس ورغلی وو.
په هغه لومړۍ موده کې چې نونس کاله د افغانستان سفارت په واشنگټن کې تړلی وو، د افغانستان پاکله، د افغانستان د برخلیک پاکله او د افغانانو پاکله پاکستان په واشنگټن کې خبره کوله او پاکستان او امریکا د افغانانو پاکله پریکړه کوله. دا وخت بیا هغه اندیشناسته موږ که د جمهوریت د تیرو شلو کلونو یوه لاسته راوړنه په امریکا کې یادولای سو، هغه دا و چې افغانستان لږ تر لږ خپل خبره په خپله کول، د خپلو ملي ګټو د ساتنې دپاره دلته یو بنسټ درلودی چې متاسفانه نن هغه بنسټ وتړل سو او معلومه نه ده چې دا به بیرته کله پرانستل کیږي.
ښاغلی حکیمی وایي چې 100 کاله پخوا په 1921 کال د افغانستان د پاچا امان الله خان لخوا یو پلاوی امریکا ته لاړ او د امریکا او افغانستان ترمنځ یې دواړخیزې اړیکې پیل کړې. په واشنگټن کې د افغانستان سفارت په 1943 کال پرانستل سو او په امریکا کې د افغانستان لومړنی سفیر حسین عزیز و. د ښاغلی حکیمی په وینا دا سفارت 40 کاله وروسته پر افغانستان د شوروي اتحاد په یرغل پسې په 1983 کال وتړل سو او تر 2002 پورې د افغانستان سفارت بند وو. په امریکا کې اوس شاوخوا 100 افغانان میشته چې د پام وړ شمیر یې د زوکړې له سند رانیولې د واده تر نکاح خط پورې کنسلګری خدماتو ته اړتیا لري. له همدې کبله په امریکا کې د افغانستان د ډیپلوماتیکو مرکزونو بندېدا به ګڼو افغانانو ته سرخوږی پیدا کړي.
و موریدل چې پرون په رسمي ډول په واشنگټن ډي سي کې د افغانستان سفارت او په نیویارک او لاس انجلس کې د افغانستان دوه قنصلګری وتړل شوې. په ظاهره د دې اقدام لامل مالی ستونزې یاد شوې دي. لډیر په خوا هلته میشتو افغان ډیپلوماټان ویل چې بانکونو د دوی حسابونه بلاک کړي دي او معاشونه هم نه ورسېدل. دا چې دا څلول اقدام د سیاسي اغیزې څخه د لشي په همدې اړه مې په امریکا کې میشت د چارو کتونکو شفیق همدم وپوښته. هغه د مرکه په پایل کې راته وې
د دغه سفارت تړلو سیاسي پیغام دوه ده. یو دا چې د خاغلی غنی یا د جمهوریت نظام په امریکا کې د اوس لپاره په کامل توګه وتړل شو. بل خبره دا ده چې دلته یو سیاسي او ډیپلوماټیکا خلا رامنځته شوه چې دا په دې معنا هم ده چې ګڼې دا د دې زمينه مسایلې وي چې اوسنی نظام یا د طالبانو اسلامي امارت وتوانېږي چې د امریکا سره په خبرو اترو کې دغه خلا ډکه کړي.
بله، یعنی همدام صاحب د طالبانو لپاره یو خزیری بللی شو په نړیوال سیاست کې
سره لږ چې د طالبانو شخصي کمل سره وړنه ده نه ده. خو دغه واقعیا یا حادثه یا هر شی چې موږ تاسو ورته وایو لبد مرغدا د افغانستان د اوسنی ډیپلوماټانو یا د سفارت د لوی فساد په اړه دغه کار شوی. خو دوی لپاره هو دید پر یو خبر په دیده چې د یو خوا دوی ته خلا او زمينه مسايده شو او بل اړخه د جمهوریت چپټر یا پانه په افغانستان کې واوخته او وتلل شو.
بله، او همدان صاحب لکه څنګه چې په راپور کې هم واوریدل شو خو ولکه افغانان په امریکا کې میشت دي، دوه قنصلګری تړل کېدل، د سفارت تړل کېدل، دا به په کنسولي چارو څه اغیزو کې او آیا بدلی لارې هم ورته سنجول شوی؟
نه، لبد مرغه هیڅ نه و بدیل لارې چارې لا تر دې دمه ورته نه ده سنجول شوی. سره له دې چې دغه ډیپلوماټیک بنسټونه د هټیو په سیر یا د کمیشن کارانو په سیر د فساد نه ډک دي، یو نو خو بیا هم د افغانانو د لپاره ډیر زیات قنصلي خدمات وړاندې کېدل چې دغه خدمات نه یوازې دا چې اوس د کوم افغاني نهاد له لورې نشي ترسره کېدی، بلکې حتی نور داسې هیڅ یو هیواد او هیڅ یو داسې بنسټ نشته چې دغه خلا ډکه کړي. نو زه فکر کوم چې دلته میشت لسګونه زره افغانان، خاصتا دغه لسګونه زره نیمي افغانان چې امریکې ته د اکثریت بدون هیڅ نو اسناد راغلي، دوی لپاره به خورا زیاد چالنجونه جوړي. او په دې باور هم يم امریکا د دغه کار د بدیل لپاره باید یو لار چاره وګوري.
کور مودان ډیر مننه د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدم و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو ووري.
امریکا کې پاتې کیږي. د امریکا حکومت پریکړه وکړه چې لږونه زره هغو افغانانو ته چې په روسي وو میاشتو کې امریکا ته بيول شوی موقته ویزه او د کار جوازونه ورکړي. تفصيلي په دې راپور کې ورو
د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره بل لږونه زره افغانانو ته چې په روسي وو میاشتو کې امریکا ته لیږدول شوی وو او دایمي اقامت نه درلود په متحده ایالاتونو کې د اوسېدو اتلس میاشتنې اقامت ورکړي. له دې پروګرام سره سم به 2500 افغانان په امریکا کې د کار کولو او موقتی استوګنې اجازه ترلاسه کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل شاوخوا 2000 افغان محصلانو د افغانستان د پخوانی حکومت کارکونکو او هغو کسانو ته چې په سیاحتي ویزه امریکا ته ورغلي او بیرته افغانستان ته تللی نشي هم په امریکا کې د استوګنې اجازه ورکول کیږي. له دې سره به دا کسان په امریکا کې د کار اجازه هم ترلاسه کړي. د امریکا د کورنی امنیت د وزیر الیاندرو مایورکاس په وینا د دې اعلان معنا داره هغه افغانان چې تیر کال د ګډوډۍ په منځ کې له رسمي پروسې پرته او بې له دې چې امنیتي سابقه یې وڅېړل شي امریکا ته راوستل شول له امریکا څخه نه ایستل کیږي. د کډوالو ملاتړو او یو شمېر سیاستوالو د ولسمشر بایدن پر حکومت فشار راوړ چې په امریکا کې د افغانانو د اوسېدو موده اوږده کړي ځکه چې اکثره بیرته خپل هیواد ته تللی نشي او کولاړ هم شي د افغانستان وضعیت ښه نه دی. د رواني اونۍ په پیل کې د بایدن حکومت اعلان وکړ چې اوکراینیانو ته د امریکا موقته ویزه ورکوي. د تیر میلادي کال د اګست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته تر 1,000 ډیر افغانان د امریکا او د دغه هیواد د متحدو هیوادونو له لوري له افغانستان څخه وایستل شول چې اکثره امریکا ته لیږدول شوي دي.
په افغانستان کې مندنې خې چې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابر شوی او دغه راس په افغانستان کې رسنۍ او د بیان ازادي یو څه محدود شوه. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د خبريالانو مرکز او د افغانستان د آزاد ژورنالستانو ټولنې د چهارشنبه په ورځ د کب د 28مې په پلمه چې د خبريالانو ملي ورځ ده خپل کلنۍ راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلی په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په 1400 کال کې د جمهوریت د دورې په پرتله د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی دوه برابر زیات شوه. د دې بنسټونو په ګډ راپور کې زیاته شوې تیر وو میاشتو کې چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي دوه اتیا پیښې ثبت شوي چې ښیي خبريالانو سره ډېر تاوتریخوالی طالبانو کړی. د 1400 کال په لومړیو میاشتو کې یعنی هغه مهال چې جمهوری نظام وو دا شمېر یوازې 15 شوه. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال فرهاد بهروز د راپور په اړه ازادي رادیو ته وویل
په 1400 کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ټول 1100 قضیه ثبت شوي له 5000 زیات خبريالان بيتند شوي او 240 رسنۍ تړل شوي دي.
له رسنۍ او خبريالانو د دوه ملاتړو بنسټونو رسمي شمیرې ښیي چې د تاوتریخوالي په ګډون په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اطلاعاتو ته لاسرسی، ځان سانسوري او اقتصادي ستونزې د خبريالانو رسنیو پر وړاندې لوی ننګونې دي. په دې راپور کې زیاته شوې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې 40% رسنۍ تړل شوې او 30% نورې د اقتصادي ستونزو له امله په وقفه او محدود ډول فعالیت کوي. د دې راپور په اړه مو د طالبانو نظر وپوښت خو وایاندویانی خبرو ته حاضر نه شول. د دې وړاندې د طالبانو حکومت د جمهوري دورې د ټولیزو رسنیو قانون د عملي کېدو وړ بللی او ویلي وو د بیان ازادۍ ته د اسلام په چوکاټ کې ژمن دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو اوس هم ورورو رسیګو د سندرو میلمانه پروګرام ته خو تری وړاندې د دغه خبري برخې ورستای راپور را اخلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استاذ دفتر یو نامه د افغانستان په اړه د بریتانیا په قربتوب د بشري مرستو د کانفرنس نیټه اعلان کړه. د یو نامه په ویلا مې کې راغلی چې دا کانفرنس به دروانی مارچ میاشتې په 1 نیټه تر سره شي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ویلي چې جرمني او قطر هم چمتو دي چې د افغانستان لپاره د مرستو ټولولو کانفرنس په جوړولو کې له بریتانیا سره همکاري وکړي. د دې کانفرنس د جوړېدو اساسي هدف په روان 2022 میلادي کال کې هغو 30 میلیونه افغانانو ته د مرستو راټولول دي چې اوس به له لوږی او بیوزدي سره مخامخ دي. ملګرو بلاتو د 4.4 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې چې تر اوسه یې یوازې 14% بسپنه راټول شوې ده. تیر میاشت د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیستراس ویلی و چې هیواد به راتلونکي میاشت له افغانستان سره د 4.4 میلیارډ ډالر بشري مرستې د راټولولو په هدف مهم کانفرنس جوړ کړي. د موبلي ویلی چې له بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو څخه به د افغانستان لپاره مرسته وغوښتل شي. تر اغلی تراس مخکی ملګر ملتو د افغانستان په اړه د داسې یو نړیوال کانفرنس ته جوړېدو غوښتنه کړې وه. ملګر ملتو ټینګار کړی چې افغانستان باید د اوکراین د جګړې له کبله هیر نشي او مرسته ورسره وشي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو ځینو مرستندویانو ویلي و چې د جمهوري نظام له سقوطه وروسته